د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې ستکلی وکړي.
د دې شاو خبره شدا دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سره خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبوتلا شروع او بل اخره د دولتي بورسونو لارې هندستان ته ولاړ.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زندسي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سختي خو وروسته سړی به په فائدہ پوهېد چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فارمولا حل کما او تر څنګه د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وزه په عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مدا چې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شی جوړ کړي بس دا وهللی او وجللی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خفونه غوسه د مکتب ته ورته
یا د موکرچوال نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط سویم نه استه؟
نه مشروطی او ناکامي خو ډیر لري و بيخي په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې ول عمره وکنه ولې چې ګشنګی دي کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالب او ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا به وړ چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کمره شمنو دا نقل شو ما ته دا سې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یوه ما ډیر عادي شو دا کار. نو نه نه تر ورکو نه به وخته
درس سکیجول پاره در ته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کولا کار دی کو نه دی کو ځکه کله کنده خو مومن په افغانستان کې د کور نفقه میو څور تر غاړي وی زیات رازونان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو سره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم. یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو ګټوټه را باندې نو او دویم په زه چوم لکه دویم اولاد مو د کور نو د کورنۍ کارونه نم به غمو ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدري کولنه درې کارونه به چې زب پکې ډیر زیات مصروف وم.
یعنی پاورج ډول باندې ورځ به موږ څو ساعت درس ولی درې څلور پنځه
ا ما روټین دا سی و چې موږ ایتاس افغانستان کې اته بجې مکتب شروع شو 12 12 نیمه بجې به تر کور در اور رسیدو یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځنه پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړ هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسې مازیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن مانځنه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغلته سره ودو شو ودو به شو سترګې به هم پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب او 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې وو کورس به هم پاتې وو بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جانه کده راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د 3 کلنو په هغه حساب باندې و نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مو هلې ځلې شروع کړلې بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% آسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید هم چې مونږ کله هین ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شي زنه ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا په ریاضیات هم فوکس کوو نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده کتا سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هوادونه روپي هوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هواد د پروسس یو برخه وګرځي او دا چې کامیاب هوادونه هم کوو ګوري که هم د ټکنالوژي کې مخ کې دي نو هغه د هواد دویم رسمي ژبه شته هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا مسلین تل زده کړې کوي
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو تر 12 کال موږ ډیر زیات مزامین وایو هغه تر لسم پورې ویل بیا به 2 کال سپیشلایز زکړه کول یا غاله کان به عموما په شروعاتو کې لمن نه تکراول خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول ل 15 میاشت شپږ میاشت یا اته میاشت نو وروسته چې د انوایرنمنت سره آشنا شول نو بیا بل ډیر هندیانو نه مخ کېول ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول منګ په یونیورسيټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې زوما نور ملګری ول نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سختي بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر خف فوکس کوي هغه خلک خو موږ لپاره نیو پدی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دا غي چې هغه فوکس په خپل رشتہ کې وي نو الکان به موږ نه لګوري ټکړه ول دا غو نظام به خي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري دې طرف ته چې کوم بریټیش امپایر نه کوم هوادونه امپریس دی لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ سیستم به خي متفاوت
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لری ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده. ورپسې باید څه وکړي؟
بلکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زده وي، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغه سې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا ته ډیټا بیس جوړوي، یو چا ته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج کې اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنۍ ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خوره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله، دې په ځای چې هغه ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تیر وانی.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي، او خپل سکن له دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي، نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چیرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې کتا چې دغه را واخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوې په آخري کلونو کې، نو هغه لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی. هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا هغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدل شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیره کم ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدل شي چې یو خلی تر لاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر پوښتل، تاسو مسافرې کړي د شپې مزده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولی خوشبختي بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر یم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرات. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان خو په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځانه زنه کوم عموما ما سره ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
سنوي کې دا
واړه واړه شپځې کوا غنه کوم چې روشي کړای چوپانې دغه شی نه زه جوړه
کړم. په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څو کار کوي، کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېمه ژبه انګلیسی نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو، په جلال آباد کې موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو وي او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر لډیرو سختونه ورسره وکول شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. نو کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سینګړه پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازان وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون ووسیږي. تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړه ډراپ شپینګ پکې وکول شي یا فریلانسینګ وکول شي. کم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکول شي. نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه مملک دره دا وګي سپک شوی.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چنده وسی
اله کوم ډیر مننه.
شلا پوی ندا 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 حسینه ونی د پما گران دا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینه ونی د پما گران دا حسینه ونی د پما گران ہسے لے ون خام سوزے فلمبو دغما خام خام سوزے فلمبو دغما خام خام سوزے فلمبو دغما حسے خام خام
Chinga camis de la mano.